دوستانو ستلمه شي څلور بجې شوې دا ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه. دا غوړ چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم کړي څو د پوینا له چین سره ستراتیژیک سیالۍ ته لومړی توپ ورکړي. نور ریپورټونه ملرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د بې پولي خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سږ کال تر اوسه 940 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي، او د پاکستان د پوځ پخوانی مشر د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. مارک اسپر پرون د دسمبر په 14 نیټه وویل د غواړي د سولې د توافق په صورت کې یا پرته له موافقې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. ښاغلی اسپر په دې اړه اعتماد څرګند کړ چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپله دنده پرمخ وړای سي. مارک اسپر خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ډاډه چې کولای سي خپل ماموریت په کم شمیر ځواکونو ترسره کړي. د امریکا د مطبوعاتي راپورونو پر اساس احتمال شته چې د روان کال تر پایه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر 400,000 پورې راکم کړي چې دا کار به راتلونکی کال پیل شي. اوس مهال له شاوخوا 12,000 تر 14,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سږ کال تر اوسه 940 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت لږ خبریالان دي چې د یو کال په ترڅ کې وژل کیږي، خو دا شمیر په افغانستان کې لا هم د پام وړ دی. له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر خبریالان سږ کال په افغانستان کې وژل شوي چې شمیر یې 50 ته رسیږي. البته تیر کال دا شمیر په دغه هیواد کې تر دې نږدې 3 برابر زیات و. سربیره پر دې چې سږ کال د وژل شوي خبریالانو شمیر په نړۍ کې راټیټ شوی، خو 390 تنه زندانی شوي دي. تر ټولو ډیر کسان د بې پولي خبریالانو د ټولنې د کلنی راپور له مخې په چین کې زندانی شوي دي چې شمیر یې 160 ته رسیږي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي هر ورځ 9 افغان کوچنیان یا وژل کیږي او یا هم مایوبیږي. د یونیسف د راپور پر اساس چې نن د دسمبر په 18 نیټه خپور سو، په افغانستان کې 40 کلنې جګړې د دې هیواد کوچنیان اغېزمن کړي، او په جګړه کې ښکېل لوري د کوچنیانو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. په دې راپور کې د یونیسف د اجرایوي رئیس هنریتا فور ویلي چې 2019 کال په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د راپور پر اساس د 2019 کال د لومړیو 9 میاشتو پر مهال په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 9 کوچنیان یا وژل سوي او یا هم مایوب سوي دي. دا شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله 11% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی د ځانمرګو حملو او امنیتي ځواکونو او سختریدو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې رامنځته سوی دی. په راپور کې راغلی 2009 څخه تر 2013 کال پورې په افغانستان کې 6,500 کوچنیان وژل سوي، شاوخوا 15,000 نور یې ټپیان سوي دي. له دې سره په 2013 کال کې افغانستان په نړۍ کې د جنګي سیمې په تر ټولو خونړي هیواد بدل سو. په خوست ولایت کې د سړک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د کورنیو چار وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د چاودنه نن سهار په علي شیر ولسوالۍ کې وسوه. د خوست ولایت ویان طالب منګل وایي وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې په یوه فاتحه کې د ګډون لپاره لوګر ولایت ته روان وو. د زیاته کړه
دا پیخه د الشیر او تیرزی ولسوالی د بوخانه کندو په چنر سیمه کې رامنځته شوی. په پیخه کې 15 نارینه، 2 زنانه او 3 مشمن شهیدان شوی.
د کورنوی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د بم ځای پر ځای کولو پړه پر طالبانو اچوي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته د جنبش ګوند یو سختدریځی مشر نظام الدین قیصاري له تښتېدلو وروسته اوس هم په جوزجان ولایت کې دی. د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سید شاه سادات نن دا خبره رسنیو ته وکړه. د بلخ امنیي قومندان اجمل فایز ویلي چې تر اوسه یې له قیصاري سره اړوند 45 وسلوال کسان نیولي او ګڼ شمېر جنګي مهمات یې ورسره نیولي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. محکمې ویلي چې مشرف 12 کاله مخکې د پاکستان اساسي قانون لغوه کړی و. په اسلام آباد کې ځانګړې محکمې دا پرېکړه نن وکړه. پرویز مشرف په متحده عربي اماراتو کې د جلاوطنۍ ورځې شپې سبا کوي. په 1999 کال کې مشرف د هغه مهال صدراعظم نواز شریف د کودتا له لارې له واکه لرې کړ. دی له 2001 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان ولسمشر و. او د بشري حقونو نړیواله اداره وایي په ازبکستان کې په انتخاباتو کې اصلاحات کافي نه دي چې رای ورکوونکي په سمه توګه د خپلې خوښې کاندید انتخاب کړي. په ازبکستان کې به د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات وسي. دا له هغه راهیسې په ازبکستان کې لومړی پارلماني انتخابات دی چې میر زیایف 3 کاله مخکې ولسمشر سو. شوکت میر زیایف له هغه راهیسې مهم اصلاحات رامنځته کړي چې پکې په ازبکستان کې د بشري حقونو د وضعیت سمولو خبره هم شامله ده. خو د بشري حقونو د نړیوالې ادارې په وینا د دې هیواد سیاسي نظام اوس هم استبدادي دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي که په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه دا غواړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر کم کړي څو د پوینا له چین سره ستراتیژیک سیالۍ ته لومړیتوب ورکړي. امریکا په افغانستان کې د سرتیرو شمیر وس ولې کموي؟ د افغانستان لپاره به څه اغیزې وي؟ دا موضوع به د افغانستان د یو ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره په مرکه کې وڅېړو. همدارنګه به د انتخاباتو البته د هغه مرکزونو چې د رایو شمیرل او همدارنګه څېړنه پکې پاتې وه په څو ولایتونو کې د هغې په اړه به هم تازه حال درکو. د سولې د روانو هڅو په اړه هم له کابله معلومات لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی هم په دې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. د امریکا دفاع وزیر وایي که په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه دا غواړي چې د هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي څو د پوینا له چین سره ستراتیژیکي سیالۍ ته لومړیتوب ورکړي. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ اداره به په همدې اونیو کې له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړي. دا رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې تیره اونۍ له څو میاشتنی ځنډ وروسته امریکا او طالبانو یو ځل بیا په خپلو کې په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. اسپر د دوشنبې په ورځ له اروپا څخه بیرته امریکا ته په لاره له ده سره په الوتکه کې ملګرو خبریالانو ته وویل
I've been saying for quite some time now that I think we can go to a lower number.
د وایز له وګړي مودې رئیس دا خبره کوم چې موږ په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر نور هم کمولای شو. ځکه په دې هیواد کې د ناتو د قاتم لاټر د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر باور لري چې کولای شي په کم شمیر د ترهګری ضد ټول مهم ماموریتونه ترسره کړي او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشوره ورکړي. څو افغانستان بیا د ترهګرو خوندې ځاله نشي نو هغه باور دی چې موږ شمیر کمولای شو. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې دا غواړي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د دې کبل هم راکم کړي چې سرتیري کور ته ستانه شي څو د نورو ماموریتونو یا په انډو پاسیفیک سیمه کې د ځای پر ځای کېدو لپاره وروزل شي او چمتو شي چیرې چې له چین سره امریکا د واک په لویه سیالۍ کې ښکیل دی. د اسپر په وینا د کړکیچ لپاره بالاخره هم ښه هواریا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سیاسي توافق دی. خو نوموړي ویل باور لري چې د سولې هوکړه وشي که ونشي دوی کولی شي د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې راکم کړي. تیر شپه بل امریکایی سناتور چې یو مخکښ سناتور دی ګراهام هم په کابل کې وو، هغه چې تل یې د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو مخالفت کوو یا په د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمغولو مخالفت کوو، تیر شپه یې وویل چې د وس لدی سره موافق دی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړی شي. افغان ژورنالیست او څېړونکی سمی یوسفزی چې ګڼو نړیوالو رسنیو سره کار کوي، په ځانګړې توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې اترې له نږدې څاري، همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. یوسفزی صاحب، لومړی خو خبرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې وخت مو راکړ. دوه امریکایي چارواکو د تیر ماخام رئیسی د سرتیرو د شمیر د کمولو څرګندونې کړې او همدارنګه د دې کار د توجیه کولو لپاره هم دلایل راوړي دي. ګراهام تیر شپه وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او ډیر مسولیتونه وسغوی اخیستلی شي. نن اسپر ویلي که د سولې توافق وشي که ونه شي دوی د سرتیرو شمیر کموي، ځکه چې د ده په وینا په افغانستان کې د نټو عمومي قمندان ورته ویلي چې په کم شمیر ماموریت ترسره کولی شي. د تاسو فکر باندې ولې امریکا په داسې یو پړاو کې غواړي چې خامخا دغه سرتیري کم کړي؟
مننه انصر، زما په خیال د ډیر وخت نه دا یو ناڅافي پریکړه نه ده، د کله نه چې ټرمپ د امریکا رئیس جمهور شوی دا غو مسلسل ډول ورته خبرې کوي چې افغانستان نه ځواکونه باسو، دا نور افغانانو خپل جګړه ده. او تر ټولو مهمه دا ده چې دوی فکر کوي چې دا اوس کوم شمیر د امریکایي ځواکونو ده، هغوی د جګړې عمومي برخه ډیره کمه وي، اکثریت جګړه افغان ځواکونه په مخ وړي. البته دوی کله کله هوایي ځواک ته ضرورت ولري هغه استعمال کړي. دوی دا فکر کوي که یو وړو کشمیر خارجي قواوي په افغانستان کې موجود وي، هغه به د دې باعث شي چې طالبان په نظامي لارې د کابل له نیولو نه لري وساتي. البته دوی فکر کوي چې د هرې ورځې په تیرېدو افغانی ځواکونه سره د دې چې ډیر زیات تلفات لري، خو تر اوسه پورې دوی کړي دي چې د یو لک امریکایي او خارجي قواوو د وتلو نه وروسته چې اوس شمیر 14,000 تر رسیدلی ده، دوی نه دي پریښي چې طالبان کوم ولایت په مکمل ډول ونیسي.
د ما پوښتنه دا هم ده چې تاسو خو دغه د سولې خبرې هم څاري او په دې برخه کې هم منډې تړلې دوام لري، په ځانګړې توګه د ښاغلي خلیلزاد، دغه د سرتیرو د شمیر کمول د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو پورې کوم اړه لري؟ آیا دا د طالبانو کم شرط کیدی شي یا لږ تر لږه په سوله کې د امریکا او طالب ترمنځ د سولې په خبرو کې د اعتماد او باور جوړولو کومه هڅه کیدلی شي؟ له سولې سره یې تړاو څه دی د دواړو لورو؟
ازما په خیال دا ډول پریکړې طالب ته بیا دا مورال ورکوي چې امریکایان واړي ووزي یا دا وطن پریږدي، نو بیا ولې موږ د خبرو په میز باندې دوی ته یا افغان دولت ته یا افغان حکومت یا نورو خلکو ته امتیازات ورکو؟ ازما په خیال دا ډول پریکړې یعنی یو د طالب لپاره یو هغه یو قسم د برای ده، مورال پورته کوي. البته ظاهره خبره ده افغان حکومت طرحه پاتې کیږي او ځواکونو باندې خپل ځواکونو باندې باید اتکا وکړي. خو زما په خیال یعنی دا داسې یو نادره موقع نه ده چې امریکایان وځي. البته تر ټولو مهم دا ده چې امریکایان داسې یو پریکړه وکړي چې لکه اوس دلته په قطر کې چې زه ګورم اورم، امریکایان وایي چې موږ سره دا آپشن یا دا کړکۍ هم شته ده چې په ځای د دې چې یو خراب معامله طالبانو سره وکړو یا طالبانو ته ډېر زیات امکانات او مجازات ورکړو، بهتره دا ده چې بغیر د کومې پریکړې ووزو او افغانانو ته خپل موقع ورکړو، یا هم په افغانستان کې لږ شمېر قواوې پریږدو تر څو یې هغه مصارف کم وي او د دوی کردار کم وي نسبت افغانان باید ډېر کردار ولري. زما په خیال یعنی په داسې اساس وخت کې دا ډول پریکړې طبعاً د طالبانو مورال پورته کوي، خو دا داسې پیښې نه دي یا داسې پریکړې نه دي چې توقع یې نه کېده، ډېر وخت نه دي توقع کېدله.
مننه. دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې د 4,000 سرتیرو کمول، که څه هم تاسو ورته په خپلو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، د افغان ځواکونو او خصوصا ک د سولې و هوکړه ونشي لکه اسپر چې ویلي ک د سولې هوکړه وشي ک ونشي د سرتیرو د کمولو پلوی دي. د افغان ځواکونو ک د سولې و هوکړه نه د افغان ځواکونو دفاعي حالت باندې څه اغیز کولای شي؟ دغه وسنۍ کم دریځ چې دی کم موقف چې دی د جګړې په ډګر کې فکر کوي چې په دې باندې ډېر اغیز وکړي د څلور زرو سرتیرو وتل د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت په دفاع؟
از ما په خیال طبعا یو تاثیر خو کوي، یو مورال راښکته کیږي، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې هغه مورال د یو لک پوځونو نه اوس څوار نظرو ته راغلی. دا پخپله د افغان قواوو استعداد د هرې ورځې او شمیر زیات شوی ده. البته یو مشکل به وي چې کله د امریکایانو قواوو شمیر کم شوی ده، د بېګناه خلکو وجل زیات شوي دي. طبعا امریکایان چې بمباري کوي د هغوی چې هغه پوره شمیر نه وي، نو هغه هدفونه چې دوی ولي اکثرا د خلکو د وسایلو او د پرسونل د کمی له وجې نه دوی بې احتیاطي وکړي یا تر فشار لاندې وي، نو داسې بریکي چې دا جګړه به نور هم ناورین طرف ته ولاړه شي. یعنی امریکایان به داسې بمباریانې کوي چې کله به ډېر داسې په دقت سره کار نه اخلي، چونکې دوی به مکمل پرسونل نه لري، او بالخصوص د ډرون استعمال دغه کې به یو مشکل رامنځته شي. زما په خیال تر ټولو ستر مشکل به دا وي چې د بېګناه خلکو په وجل کېدو باندې به د خلکو احساسات د امریکایانو پر خلاف او د افغان حکومت پر خلاف را زیاتېږي چې ولې دغه ډول بریدونه کوي. خو بهرحال افغان حکومت اوس د هرې ورځې په تېرېدو په دې فکر کې ده چې دا جګړه نوره دوی باید په خپله په یوازې سر پر مخ بوځي. تر ټولو مهمه دا ده چې د امریکایانو دا نه وایي چې موږ په مکمل ډول وځو، یو شمیر پاتې کېدل او په عین حال کې تر ټولو مهم دا ده چې دوی د افغانستان سره مالی مرستو ته دوام ورکړي. که څو زره امریکایي فوجان او د ناټو فوجان په افغانستان کې وي، د دې معنا به دا وي چې دوی افغانستان هېر کړی نه ده او خپلې مالی مرستو ته به دوام ورکوي. تر څو د افغانستان د دولت تر ټولو ستره بودیجه چې نظامی بودیجه ده په نظامیانو باندې مصرف شي او طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړي.
مننه یوسف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا راته وایي چې د سولې خبرې هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه د خلکو د انتخاباتو نتایجو ته هیله ده، او له دوهې نه یې هیله ده چې د سولې کم غږ واوري. دغلته د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تیره اونۍ په خبرو کې وقفه راغله، فکر کوي چې دا خبرې بیا شروع کیدونکې دي؟ او دغلته څه ښکاري چې ولې تر اوسه پورې ځنډېدلې دي؟ او همدارنګه دام راته ووایي چې آیا داسې امکان شته چې طالبان به دې ته صلاح شي چې د یو شمېر امریکایي ځواکونو حضور په افغانستان کې ومني د سولې د توافق د یوې برخې په توګه؟
تر ټولو مهم دا ده چې قطعاً طالبان د یو سرتیري حضور هم په نظامي شکل کې نه مني، او دغه په دا پریکړه کې هم شوې ده. البته د خبرو په اړه باندې دا ده چې تیر ځل چې خبرې وځنډېدلې، امریکایانو استازي خلیلزاد هغې طالبانو ته ویلي دي چې تاسو که موږ سره سوله کوئ باید تشدد کې کموالی راولي، او د تشدد د کموالی اندازه باید سمدستي معلومه کو. له دې عمله دوی طالبانو ته ویل چې تاسو خپلو مشرانو سره خبرې وکړئ، داسې ونه شي چې موږ به مذاکرات هم کوو، بېدونه به هم کېږي، تشدد اندازه به هم معلومه نه وي. بل طرف ته طالبان وایي چې دا د افغانستان د تشدد کمواله یا اوربن دوه مسلې دي، یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په یو بل باندې یو بریدونه نه کول تشدد را کمول دي. یو نو وروسته به بیا چې کله مونږ به افغاني خبرې شروع کوو، په یو کې به د افغانانو ترمنځ د تشدد یا د یو بل خلاف د جګړو د استعمال خبرې کوو. البته امریکایان غواړي چې په ابتدا کې دا واضح کړي او په طالبانو ومني چې تشدد باید را کم شي، خو طالبان وایي چې مونږ سلام مشورو ته لا ضرورت لرو، او داسې بریکي چې یو راتلونکي هفته ممکن بیرته خبرې پیل شي. خو تر اوسه پورې خلیلزاد صاحب دلته په قطر کې منتظر ده، او طالبانو مشورې شروع کړې دي. ویل کېږي چې یو مشر یې پاکستان ته هم سفر کړی ده تر څو هغلته په دې اړه له نورو طالبانو سره مشورې.
ډیره زیاته مننه یوسفزی صاحب. کور مو ودان دوستانو، افغان ژورنالیست سمی یوسفزی و نوموړی د محل په دوحه کې دی. هغه د نیوزویک په شمول د ګڼو معتبرو ورځپاڼو او رسنیو لپاره د افغانستان او سیمې په اړه لیکنې او څېړنې چمتو کوي. او د سولی خبرې چې د مهال په دوحه کې روان دي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا هم الله نږدې ساري موږ ترې مننه کوو کور ودانې ورته وي موږ د افغانستان د سولې په قضیه کې پاتې کیږو په افغانستان کې د المان سفیر وایي چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ځانګړی ارزښت لري د المان سفیر نن د سولې په جوړولو کې د منځګړیتوب د رول د پیاوړتیا په کانفرنس کې ټینګار وکړ چې منځګړیتوب کولای شي هیواد له جګړې سولې ته ورسوي نسیم شفاقي په اړه ریپورت راکړي
په افغانستان کې د آلمان سفیر پیټر پروګل ټینګار کوي چې په افغانستان او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د هوکړه لیک د عملی کېدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره منځګړیتوب لازمی خبره ده. ښاغلی پروګل وایي چې د هیوادونو او سازمانونو له خوا منځګړیتوب کولای شي ښکیل اړخونه خبرو ته وهڅوي او حتی هغوی له دښمنۍ نه دوستۍ ته واړوي. پیټر پروګل د سه شنبې پر ورځ د سولې په جوړولو کې د منځګړیتوب د رول د پیاوړتیا په نوم غونډه کې وویل چې منځګړیتوب کولای شي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او خبرو ته زمينه برابر کړي.
د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ډیر مهم دی او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته مخه کول په افغانستان کې د سولې د پروسې نه ملاتړ کول دي. دا کار په اوږدمهال کې په تاوتریخوالي کې د ښکېلو خواوکړنه بدلوي. منځګړیتوب په ځانګړي ډول د سولې د ټینګښت او هوکړلیک د عملي کېدو لپاره مهم دی.
دا غونډه د رسنیو د هماهنګۍ د مرکز میډیوټیک لخوا په کابل کې د آلمان د سفارت په همکارۍ جوړه شوې وه او لسګونو ځوانانو پکې برخه درلوده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال محمد اجمل شاپور په دې غونډه کې وویل چې د شخړو د هوارولو لپاره منځګړیتوب د دې هیواد د فرهنګ یوه برخه جوړوي. خو د ښاغلي شاپور په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د منځګړیتوب په برخه کې د ځوانانو رول باید لا پیاوړی شي. په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس محمد احسان ضیا وایي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې کلونه کلونه په جګړه کې ښکېل وو د منځګړیتوب په پایله کې سولې ته ورسېدل. ښاغلی ضیا ټینګار کوي چې په راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ مذاکرات هم باید د پیاوړو منځګړو په حضور کې ترسره شي.
تاریخ جنگا نشان میده که
تاریخ دغه چې جګړې د منځګړو په واسطه پای ته رسیدلې او موږ باید د منځګړو هیوادونو د منځګړیتوب لپاره آماده اوسو. بین الافغاني مذاکرات هم باید د معتبر او پیاوړو منځګړو په موجودیت کې مثبت پایلې ته ورسیږي.
مثبت منتج میشه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ په قطر کې لس پړاو خبرې شوي. ځینې راپورونه وایي چې ممکن د دې مذاکراتو په بل پړاو کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې هوکړه هم لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له احتمالي هوکړې نه وروسته د افغان دولت او طالبانو په ګډون بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابرېږي چې د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ آلمان هم کوربتوب ته آمادګي ښودلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
دا د ازادي رادیو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ولسمشري د ټاکنو لومندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو نتایج ومني. تدامې چې امامو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله وښوده چې د تیرو ولسمشري ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تدامې چې یماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواوغه وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکي پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی اماموتو زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
ښاغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلی دي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید ځواب شي. اجرایی ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکي حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې مهال څرګندونې کېږي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کره نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله تعیین شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانید چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ویب پاڼې لاري واوري، هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ او همدارنګه کولی شئ چې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم راځو په افغانستان کې د ماشومانو یوې موضوع ته، د ماشومانو په اړه د روغتیا وبخی د ماشومانو په افغانستان کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ماشوم په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 11% کې زیاتوالی راغلی دی. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نه د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې دا حالت د منلو وړ نه دی. د یونیسف د نوې خپور شوی راپور په اساس په ورځنی ډول په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل نه ماشومان ټپیان یا هم وژل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کمپو د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د غشمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې روان 2019 میلادي کال د افغان ماشومان لپاره خونړې بلل کیږي. دوی په افغانستان کې په منځنی ډول هر ورځ د جنگ جګړو لامل نه ماشومان وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. په هیګو چې دا وضعیت لتیرو څلويختو کالو راهیسی روان دی. د روان میلادي کال په دریو لومړیو روبو کې 401 ماشومان وژل شوي او 1100 نور ټپیان شوي دي. تشمیري د تیر 2013 میلادي کال په پرتله 11% کې زیاتواله خي او ټکان ورکون کیدی. خاغلی کمپو د انتحاري حملو زیاتواله بمی چاودنی او د افغان ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتیدو عمده لاملونه یاد کړل. د یونیسف په دې راپور کې راغلی دی چې د 2009 میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې په دې هیواد کې 6500 ماشومان وژل شوي او شاوخوا 15000 نور ټپیان شوي دي. بشری مرستو ته د 2.8 میلیونه ماشومانو نه لاسرسی، لزده کړو د 3.1 میلیونه ماشومانو بی برخیتوب، په خوارځواکۍ اخته 6,00,000 ماشومان او په درنو کارونو د 1.5% ماشومانو بوختیا هغه مسایل دي چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. مخکې تر دې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون هم د ماشومانو په نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون د تصویب په درشمه کلیزه کې دغه وضعیت پاړه اندیښنه خوده لیوه. دغه کمیسون وایي د نامنیو د پراخېدو لامل د تیر کال په پرتله د ماشومانو وضعیت بدتر شوی دی. د دغه کمیسون ویاند شکر الله مشکور:
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګندوي. هیله مو دا ده چې تلپاتې او عادلانه سوله په هیواد کې راشي ترڅو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د ماشومانو وضعیت د لاښ شي. اندېښنه لرو که چیرې سوله رانشي، وضعیت نه یوازې د ماشومانو بلکې د ښځو د ټولو اقشارو وضعیت لا خرابېدونکی.
ښاغلی مشکور: د نامنیو تر څنګ اجباري ودونه، زورونه، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو ناوړه استفاده د ماشومانو د حقونو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان سیمې ونړۍ د مهم خبرونو له سرټکو سره.
د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. مارک اسپر پرون د دسمبر په 14مه نیټه ویل دی غواړي د سولې د توافق په صورت کې یا پرته له موافقې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د بیپولی خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سش کال تر اوسه 940 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت لږ خبریالان دي چې د یو کال په ترڅ کې وژل کیږي، خو دا شمیر په افغانستان کې لا هم د پام وړ دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهه صندوق یا یونیسف وایي هر ورځ 9 افغان کوچنیان یا وژل کیږي او یا هم مایوبیږي. په خوست ولایت کې د سړک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته د جنبش ګوند یو سختریځي مشر نظام الدین قیصاری له تشتیدو وروسته اوس هم په جوزجان ولایت کې دی. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. او د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي په ازبکستان کې په انتخاباتو کې اصلاحات کافي نه دي چې رای ورکوونکي په سمه توګه د خپل خوښي کاندید انتخاب کړي.
دوستانو، وسم مخکې له دینه چې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه وړاندې شي چې 219 پروګرامونه دي، راځئ چې له امید زهیر مل څخه څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د نیمه نړۍ پروګرام او په هغې پسې د ګوړې اچار خبرې کې
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وشو سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادۍ رادیو ته وویل د وشو په دې سیالیو کې به په لومړي وار د څلور ولایتونو څخه 22 لوبغاړي چې ښځې هم پکې ګډون وکړي. د زیاتوي دا سیالۍ بعد روان لمریز کال تر پایه دوام وکړي او هر دوه اونۍ وروسته به څلور ولایتونه کابل ته راځي او سیالۍ به کوي. پنجشیر، نیمروز، پکتیا او لغمان هغه ولایتونه دي چې د دې سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی دی. د دې سیالیو موخه د ځوان لوبغاړو پرمختګ او ترخوای آسیایی او اروپایی سیالیو ته د نویو څیرو پیدا کول دي. آیرلند له افغانستان سره پلان شوی سیالۍ لغوه کړې. د آیرلند کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې له افغانستان سره د شل اورونو 15 نړیوالې پلان شوې لوبې نشي کولی. د آیرلند کرکټ بورډ په یوې اعلامیه کې